سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سپینند خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جون 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې مو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. هیله ده سیروغ جوړ خوشاله بیاست. زه ستاسو کوربا عبدالحی کاکړ یم. په روان غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، کراچی او افغانستان او دارنګ د برتانی په اړه رپورټونه او چړنی لرو. خو په پایل کې به اسرار له مومن خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د کراچی هنرمندان وایي حکومت دی دوی ته تحفظ ورکړي. د پاکستان افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې کړې. او د امریکا ولسمشر وایي په برتانیا کې وروستۍ ټولپوښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. د کراچی هنرمندانو د مشهور قوال امجد صابری تر وجنې وروسته له حکومت څخه غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي. بیګا شپه په دې لړکې د دې خارا سبان د شپېته هنرمندانو په تھانه کې یو درخواست جمع کړو. د درخواست جمع کولو پر وخت فلمونو ته د اجازت نامو ورکولو څانګې یا سنسر بورډ مشر فخر علم رسنی ته وویل
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں
دیوائی پر درخواست کی مونگ ڈالی کلی چی یا خود منتہا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یادی دا ہغوی نہ ہم دیر تواخستے شی.
د سین صوبې کورونو چارو وزیر ویلي دي که ضرورت پیښ شو نو د هنرمندانو ساتنې لپاره به ګامونه پورته کړي. د شروع په ورځ د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې د وژل شوي امجد صابری د وژنې د تحقیقات لپاره هم پرون صوبایي حکومت د تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره واضح خبرې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري پرون مشال اډو ته وویل چې دواړو مشرانو د خبرې د جمعې په ورځ د شنګای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې کړي.
د افغانستان دریز تل دادی چې ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي او په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکي میکانیزم جوړ شي څو دغه مشکل هوار کړي او په راتلونکي کې هم د داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي.
د پاکستان د بونو چارو وزارت پرونی خبر پاڼه وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار او د افغانستان د بونو چارو وزیر اهم د یادې غونډې په څنګ کې پر دې خبره سلا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بحالۍ، امنیت او د خلکو او ګاډو د تګ راتک سره د تړو مسالو پر سر د همکارۍ لپاره به یو ګډ میکانیزم جوړوي. د شنګای سازمان غونډه په تاشکند کې جوړه شوې وه. د روانې میاشتې په 12مه پاکستان پر تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې پر سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې او پکې دواړو خواوو ته مرګ جوبله وخته. په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهدافو خپل لومبي هوایي بریدونه تایید کړي. دا وروسته له هغو چې امریکا ولسمشر باراک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به یې د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک پرون ویلي دی چې دغه حمله د افغانستان په جنوب کې ترسره شوي او د ده په خبره دغه وخت په سیمه کې امریکایي عسکر موجود نه وو. د حملې څه باندې یو کال وروسته له هغو کېږي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنګي مشن ختم کړو او امنیتي ذمواري یې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په افغانستان کې د امنیت خرابېدو له امله د بیرته ستنېدونکو افغانانو شمیره کمه شوې ده. د افغانستان په شمالي سیمو کې د دې ادارې ویاند فهیم همدرد پرون وویل چې تیر کال 2000 افغانان شمالي ولایتونو ته ستنه شوي وو، خو سږ کال په کندوز، بدخشان او فاریاب کې د امنیتي ستونزو له امله دا شمېر 2000 ته راټیټ شوې دی. مشال اړو ته وغږیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټولپوښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. په برتانیا کې وروستۍ ټولپوښتنې له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پریکړه وکړه. اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره یې ټلیفوني خبرې کړي.
Based on our conversation, I'm confident that the UK is committed.
برک اوباما وای زموږ د خبرو پر اساس ډاډ لرم چې برتانیا په منظم ډول اروپای اتحادې وټول ته اجمن نه ده. جرمنی چې په اروپای اتحاد کې تر ټولو غټ اقتصاد لري له دې اتحادې یې د برتانیا د وټولو مخالفت کړي. په برتانیا کې د ټول پښتنې لږ تر لږ 25% ګډون کوونکو له اروپای اتحادې د خپل هیواد د وټولو ملاتړ وکړ. د اروپای اتحادې له جوړونکو هیوادونو څخه د شپږو د بنو چارو وزیران د دې اتحادې د راتلونکي په اړه بیړنۍ غونډه نن کوي. دا یو وروستو له هغو چې برتانیانو له اروپای اتحادې د خپل هیواد د وتلو په ملاتړ کې رای واچولې. دا په جرمني کې په راتلونکي اونۍ کې د کیدونکو له هغو جدي غونډو لومړۍ غونډه ده چې هدف یې د بحران مخنیوی کول دي. د ایشو وسلوالې ډلې په تیرو درې اونیو کې شاوخوا 900 کسان تښتولي چې زیاتره یې کوردان دي. د شام د بشر حقونو څار ډلې پرون ویلې دي دا کسان د داعش تر کنټرول لاندې الباب خرګوډي ته نږدې کلونه تښتول شوي. دلته کې کوردان د یادې ډلې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. په تښتول شوو کې 350 د داعش لخوا اعلان شوي سرخار الرقه ته منتقل کړل شوي او ځینې بیا دې ډلې په خپلو جیلونو کې قید کړي. په دوی کې 43 ولسي وګړي په دار ځړول شوي او 15 بیا د تښتېدو پر مهال په ډزو وژل شوي. کوردي ځواکونه د ترکیې له پولیسو سره نږدې د منبج سیمې څخه د داعش وسلوالو د ویستو لپاره جګړه کوي. دغه سیمه له ستراتیژیکي پلوه ځکه مهمه ده چې خوا کې ورسره د سپلای هغه لار تیریږي چې د ترکیې له پولې الرقه ښار ته ځي. او د اروپا د فوټبال کپ د سلو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي. پولینډ به د سویس، ویلز به د شمالي ایرلینډ او پرتګال به د کرویشا د فوټبال لوبډلې سره مقابله کوي. د اروپا د فوټبال د سګنی کپ لپاره د مسابقو په حذفي پړاو کې به له 14 ټیمونو یوازې 8 ټیمونه کوارټر فاینل ته لا پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته د کراچي هنرمندانو له پولیس سره رسمي درخواست جمع کړی چې دوی ته د امنیت ورکړل شي. یو پښتون هنرمند څه وړاندیز کوي؟
خواهش به هم دی چې موږ خپل د هنرمندان ریوزي شو د پښتونخوا د دې سیمې په ټول ملک کې دغه رنګ تحریک شروع شي چې دا زیاتې کم از کم ختم شي.
د برتانیې ولس د دې هیواد له اروپای ټولنې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړي، خو هلته میشتو کډوالو به اغیز وي.
برتانیا که مثلا اوتله بکسټ یو کنه هغه په یوازینې سنگل مارکیټ نه بغیر په دغه کډوالۍ برخه کې د شینو کې موږ باندې کوم اثرات نه راځي.
په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو فعالین وایي په کلیوالو سیمو کې له ماشومان سره د جنسي تیری پېښې مخ په زیاتېدو دي.
ہمارے رورل ایریاز میں یہ ریشو بڑھ رہا ہے.
آو یش میر نور رپورٹوں نے لرو لمشال ریڈو سرو سے. او سم د خبرونی د پال رپورت په کراچي کې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته د دې شهر شاوخوا شپېتو هنرمندانو له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. امجد صابری څو ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و. هنرمندانو د جمعې په ورځ پولیسو ته یو درخواست ورکړی چې پکې ویل شوي چې ځانونه خوندي نه احساسوي، نو ځکه یې باید د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل سي. په دې اړه نور حال له کراچي محمد عمران راکوي.
د کراچي ښار په ډیفنس تانه کې د سکیورټي لپاره درخواست جمع کول وروسته رسنیو سره په خبرو کې فلمونو ته د اجازهتنامې ورکولو صوبایي څانګې یا سنسر بورډ مشر فخر عالم ویل چې د امجد صابری د وژنې وروسته دوی خپل ځان محفوظ نه ګڼي او هم د دې له وجې په تانه کې یو درخواست جمع کو چې پکې دالی کلی شوي چې حکومت دې یا خو د دوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او یا د خاص خلکو ته ورکړی شوي سکیورټي هم بیرته واخلي.
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی مونږ دالی کلی چې یا خود مونږ ته هغه سیکیورٹی راکړی شي کوم چې د دې ملک غټو غټو خلکو له ورکړی شوی او یادی د هغوی نه هم بیرته واخیستې شي. مونږ په دې درخواست کې سرکاري چارواکي په ګوته کړي چې کچری مونږ ته زیان ورسېدو نو دوی دې په ایف آئی آر کې د مجرم رستیال وګرځول شي.
بیٹر کے طور پہ ایف آئی آر میں ہماری نامزد کیا جائے اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو.
پدی موقع د ٹی وی ڈرامو هنرمندې ماریا واستی اول چې مونږ یوازې د ځان لپاره خبره نه کوو، بلکہ پدے وطن کی میش دہرتن لپارا دا امنیت غختنہ کو
جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ آرٹسٹ ہے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں
دوائی چی کسوک دا گرنی چی دا ہنرمندان دی او دوی آواز خپل خبر کئی نو دا غلط دا منگا اولس جوڑ کڑیو او دا دے وطن برخیو نن منگ دا ہر یو تن لپارا ولاڑیو دا آواز یوازی زمونگ ندے بلکہ دا ہر ڈاکٹر دفترونو تتلون کی او دا ہر ماسل آواز دے
وہ بندہ جو صبح اٹھ کے دفتر جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کی ایوری ون
د دې درخواست په غبرګون کې د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سہیل انور سیال ویلي چې کچر تک کوم هنرمند ته د سکیورټي ضرورت پیښ شو نو د دوی حکومت به یې ارومرو ورکړي. د جمعې په ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر سره ګډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر وویل چې د امجد صابری د وژنې په اړه که څوک معلومات ورکړي نو 50 لک روپۍ انعام به ورکول شي. د صوبایي وزیر په وینا چې د امجد صابری د وژنې او د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علی شاه د زوی اویس علی شاہ د تختولو پلٹن لپاره صوبائی حکومت د گڑی تحقیقاتی کمیٹی جوڑولو منظوری ورکڑی. دیوائی دے دوارو کی سنو مونگ گڑا تحقیقاتی کمیٹی جوڑو دا امجد صابری دا وجنی پا کیس کی دا سن حکومت لخواز اعلان کوم چی دا حقا دا قاتلانو نخفتا ورکون کی تبا 50 لک روپے انام ورکولے شی. د ذکر دا چې د پاکستان وتلې قوال امجد صابری د چهارشنبه په ورځ ناصرګند وسلوالو د خار لیاقت آباد سیمه کې په ډزو وژلې وو چې وروسته یې پولیسو او نیم فوجي ځواک رینجرز یو شمیر مشکوک کسان نیولي. ولې د هغه د وژونکو په اړه لا تر دې دمه کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي. د سره سره د سند های کورټ د چیف جسټس زوی اویس علی شاه د ګل په ورځ د خار کلفټن سیمینا بې درکه شوې چې لا تر دې دمه یې سپته نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د جون په 2 په کراچی کې د نامتو قوال امجد صابری په وسوال برید کې تر وشل کېدو وروسته د پښتنه راپورته کېږي چې خپل پښتانه هنرمندان په کم حال کې ژوند کوي. دا ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې هم پخوا داسې پېښې سوي چې پکې هنرمندان ځورول سوي یا وچل سوي دي. دا چې دوی تر کومو حالاتو تیرې شي په دې اړه باندې ملیحا میرزاده رپورټ جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د قوال امجد صابری وژنې په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان اندېښمن کړي دي. دوی وایي که یو خوا دوی ته په دغه شان واقعاتو خپګان وي نو بلخوا د خپل ژوند او حفاظت په اړه هم پریشانه شي. پښتون سندرغاړی همایون خان وایي داسې پېښې چې هنرمندان پکې په نښه کېږي د دوی تشویش، سیوا او هلې ځلې یې متاثره کړي.
چې کله داسې واقعات وشي نو موږ ټول په خپل ځان هم ډېر ویریږو، ځکه چې موږ افغانستان هم ډېر کمزور یو. زموږ په صوبه کې هم داسې، په پښتونخوا کې هم داسې وختونه راغلي دي چې آرټستانو ته په درناوي نه دي کتل شوي او ډېر وهله زړونه ډېر شوي دي. په بعض اوقات کې زموږ خپل هنر هم داسې سپرس ساتلی دی، هغه داسې محسوس ساتلی دی، سبس کړی دی، کار هم پرېښودی وو، ځکه چې حالات او واقعات داسې واقعاتو کې زموږ هنرمندانو ته د ژوند هغه ټریکس ملاوېدل شروع شوه. دمکیان ملاوېدل شروع شو د غزل غزل شان ته موږ چا هم داسې دغه نه غواړو کړې دي چې ژوند نه پکې لاس وبېږي، هغه موږ ته ډېر زیات غم هم شي او ډېر تکلیف هم شي. داسې
په پېښور کې هنرمند شاز محلیم وایي چې د سخت چیکینګ باوجود داسې پېښې رامنځته کېدو باندې د هنرمندانو اندېښنې سیوا شي، که هغه د پښتونخوا فنکاران وي او که د نورو سیمو.
هغه هنرمندان چې بالکل هغه نه چاته سوایي، نه چاته څه نقصان رسوي، نه چاته څه ضرر رسوي، نه چاته څه بده خبره کوي، د هغې نه باوجود د هنرمندانو یا زموږ د داسې طبقې که هغه سنګر دي، که هغه قوال دي، که هغه ناتخوان دي، که هغه ډراما آرټسټ دي، چې کوم نور خلک انټرټین کوي، د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه خلک خپل سروایول په دې خیبر پښتونخوا کې یا په کراچۍ کې یا په پنجاب کې نشي کولی. نو دا د ټولو هنرمندانو چې کوم دی نو د هغې دپاره ډېره زیاته د فکر وړ خبره ده چې موږ
یو بل پښتون سندرغاړی بختیار خټک وایي په کراچۍ کې د امجد صابری تر وژنې پس د ښار خلک د هنرمندانو د تحفظ غوښتنې لپاره پاڅېدلې دي. دی وایي دغه شانګام اوس په پښتونخوا کې هم ضروري دی.
او هغه کې دا کیسه واقعیات چې کیږي مجموعي توګه، چونکه موږ ټول یو پکې خلک او یو ملک خلک، نو ډېر زیات ضروري. نو زه په خپل ادبي خبرې کې تایید کوم او خواهش به هم دی چې موږ خپل د هنرمندان سره یو ځای شو، د پښتونخوا د دې سیمې په ټول ملک کې دا غرنګ تحریک شروع شي، دا زیاتې خو کم از کم ختم شي.
دغه هنرمندان له حکومت د یوې مرتبې پالیسۍ غوښتنه کوي چې دا ډول یې د ژوند حفاظت یقیني شي. د ډان رسپانې د یو تازه رپورټ له مخې د 2008 کال را دیخوا په پاکستان کې خواوشا 14 هنرمندان وژل شوي دي، چې د هنرمندانو لپاره تر ټولو خونړۍ خارې پېښور بللې دي.
دا مشال ریډیو ده. د ملي حمیرزاده ریپورت مو اوریدي. پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ممنون حسین او محمد اشرف غنی د شنگهای اقتصادي سازمان د سرمشریز په سند کې ملاقات کړي او پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوری مشال لډو ته ویلي چې دواړو غاړو ډیورن کرشي منظمولو پر موضوع خبرې وکړي. په تورخن کې د پاکستان له لوري د دروازې پر جوړولو افغانستان اعتراض کړي چې وروسته د لانجه په وسوالن شته واوښته. فرشته جلالزی نور حال راکوي.
د جمهوری ریاست ته خبر پانی په حواله ولسمشر غنی له تاشکند تر ستنیدو مخکې پرون د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبري وکړه. مخکې داسې رپورټونه خبره سوي و چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستیو سرحدي ستونزو له امله افغان دوری خبرو ته د پاکستاني پلاوي غوښتنې بې ځوابه پرې شوې. خود ولسمشر ویندوی هارون چخانسوری سرګند کړ چې شاغلیو غنی او ممنون حسین په تاشکند کې د لیدنې پر مهال پر سرحدي ستونزو واضح خبري کړې دي.
موقف افغانستان همیشه راه حل مشکلات از راه دیپلماسی بوده.
د افغانستان دریز تل داده چې ستونزې د دیپلماسی له لارې حل شي او له خپلو ګاونډیانو سره د ستونزو حل ته افغانستان تل تیار دی. په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ شي چې دغه مشکل هوار کړي او په راتلونکي کې هم د داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شانګهای کې دغه سازمان غړو هیوادونو ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونو او روسیې په مکرر ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش، د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی په وینا د شانګهای په کنفرانس کې له ګډون کوونکو غوښتنه وسوه چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی د شانګهای په غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد روان جنگ د افغانستان کورنۍ مسله نه ده او د دې ګواښ پر وړاندې د ټولې سیمې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
دا و فرشته جلالزی. لاروپای تیزی زخه د برتانیې پریکړه کې یو خاد دی هواد د 43 سلنه برخه لنهلی سر مخامخ کړی نو بلخوا په برتانیې کې د کډوالو پر شوند اغیز کولای شي. په داسې حال کې چې اروپا ته له نورو هیوادونو جوپی کډوالو روان دي، دا اقدام د دوی ستر سرنوشت تر پوښتنې لاندې راولي. همدا چې زمي د برتانیې د ټول پوښتنې وروسته پر کډوالو د دې اغیز تکته نه کړی ده.
په بریتانیا کې د جون پر 23 نیټه تر سره سوی ټول پښتنه کې د هیواد اکثریت وګړو له اروپایي اتحادیه د وټولو په حق کې رائے ورکړې دي. کته هم د دې پریکړې په لویان دا کار د بریتانیا په ګټه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا وټولو د کډوالو پر سرنوشت یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي. په لندن کې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال بریالی بارکزی وای تعلیم یافته کډوال یا هغه کسان چې برتانیې ته د لیک لوست لپاره ورغلي هغه له دې پریکړې خوښ نه دي، ځکه پر دوی به د اروپا نور هیوادونو ته بېله ویزې د سفر بندیزونه ولګیږي. خو د نوموړي په خبره کارګر کډوال خوشحاله دي چې برتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووځي، ځکه دا ډول به له شرقي اروپا څخه ورغلي کسان خپلو هیوادونو ته ستانه سي او دوی ته به د کار روزګار ښه موقع په لاس ورسي.
کاروبار چې هغه ته خوشاله دي چې شرقي اروپایان چې دلته راغلي دي هغه پر کاروبار باندې تاثیر کوي. هغوی ته د چیپ لیبر په سترګه ګوري، هغه ارزانه کار کوي نسبت دغه افغانانو ته چې شل کاله یا 15 کاله مخکې راغلي دي یا کډوال چې 15 کاله مخکې راغلي په عمومي ډول دلته کاروبارونه لري. شرقي اروپا چې کله برتانیې ته راتګ اسانتیا ترلاسه کړه نو دوی پر کاروبار باندې بد اغېز وکړي.
په داسې حال کې چې اروپا ته د بېلابېلو هیوادونو کډوال ورمات شوي نو له اروپا به د برتانیې وتل د نوو کډوالو لپاره مشکلات جوړ کړي. بریالی بارکزی د دې لامل په راتلونکي کې د اروپا د بشري حقونو له قوانینو د برتانیې غاړه نه ایښودل یادوي.
د 1950 جنیوا کنوینشن لاندې بل انډیپندنت کې غوښتل او د اروپایي ټولنې د بشري قوانینو لاندې EFR لاندې. نو که چیرې برتانیې په اروپایي ټولنې کې نه وي نو بیا یورپین کنوینشن بام نه وي، بیا به دا سکوپ نورم تنګیږي کډوالو لپاره. اوس په سکوپ لس پراخه په دې دی چې یوازې 1950 کنوینشن نه دی د ریفیوجی سټیټس لپاره یا د کډوالۍ د قوانینو لپاره ECHR هم دی، هغه یورپین کنوینشن هیومن رایټس، هغه لږ تر 1950 کنوینشن پراخه دی.
په برتانیا کې د ټول پښتنې نتیجې راوتلو وروسته د هیواد وزیر اعظم د استعفا اعلان وکړي او ویل چې برتانویان دي تر اکتوبر خپل وزیر اعظم وټاکي. د ټول پرستنی پایلې کڅم د جمعې پر ورځ مخته راغلي، خو لاروپای ټولنې څخه د دې هیواد په بشپړه توګه وتل یو اوږده پروسه ده چې ډیر وخت نیسي. په لندن کې د برتانیې د لیبرال ګوند یو غړی او د کډوالو د چارو کارکونکو شکرلال الدین وای د اروپای اتحادیه تګلارې به تر دوه کلونو پورې پر برتانیې عمل کیږي.
تکمیل اندو تر اوسه نه دی وتی د نه بعد با اکتوبر کې دو نوې صدر اعظم با انتخاب د غنه بعد بیا دو نیګوشیشن خبره اترې به د اروپאי اتحادیې سره په مخ وړي نو هغه خبرو اتر په نتیجه کې به بیا دو نوې قوانين چې هغه کمی تګلارې چې اوس په اروپאי ټولنه کې تعین شوی دی یا هغه ته لات شوی دی د ټول خلکو له خاطر په دغه آتش هیوادونو کې په شمول د برتانیا باندې هغه تر دوه کال پورې اپلای دی هغه کار کوي نو تر دوه کالو داخل کې کوم مشکلات کوم ستونزې نشته کډوالو ته
دا چې د برتانیې تر وتلو وروسته به په اروپای اتحادیه کې د کډوالو څه سرنوشت وي شکر الله الدین د اروپای اتحادیه د مشرانو له خولې وایي چې د دوی په تګلارو کې به څه ډول بدلون مخې ته نه راځي
دو دغه اظهارات وکړل چې موږ د توانایي لرو چې موږ کوم تعهدات کړی دي موږ هغه به سټیبل ساتو په خپل تعهدات باندې به ولاړ یو برتانیا کې مثلا اوتلا بکسټ یو کنه هغه په یوازینی سنگل مارکیټ نه بغیر په دغه کډوالۍ برخه کې د شینو کې موږ باندې کوم اثرات نه راځي
په برتانیا کې د ټول پرتنې نتیجې شي چې شاوخوا 25% خلکو له اروپای اتحادیې څخه د وتلو او 43% یې د پاتې کېدو په حق کې رائے ورکړي دي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پینزو بجو
د خیبر پښتونخوا د بونو سیدونکو په شار کې کنګي ډیر سوي د چلوجه هلته وخت رول ګران سوي او سره د ناروغي خوریدو بیره ده د خلک بیا وایي چې د شارولي کارکون کتاب پر وخت د تنخانه ملاوي د لوجه د غسون زره پیدا سوي خو دوی باید د لمنځولو لپاره شیرګامونه پورته کړي د خبره ځای حکومت کوي نور حال د عمر دراز وزیر په ریپورت کې
خاریانوای د ګندګۍ له وجې زیاته بدبوئی وي او خار کې نه یوازې خاریان او د سودا خستون کې په تکلیف دي بلکې دوکاندارانو په کاروبار یې هم بد اثر کړي
راستبال دمو نوم دا او د کېرنا ګال مان رسی او دا پرتا حالې د مشتا غنا دا پټول بازار شدا حالات تا دا میزا فیل دا درخواست مې چې منه پدا دا غو روکی ځکه چې مشتا ډېر تکلیف تا او عوامه تا ډېر تکلیف تا او د مش کاروبار تا ډېر تکلیف تا او کاروبار دغه نه شي کوي چې خداله ګرمي دو دالې دا پد بوئی لګیا دی بس مشتران کې کاروبارو کې چې
ز مړی مې دی کون درو کې فتولانا مې ډېر واښو د ګان پرتا او ډېر خاص سخ دي سي خل دا سي چې دوی تا وګوري دالې مشتا گا کلوړي دالې جدا تا وګوري خل خپل نه راون چکچرا گورے ٹنچی بازار کا گورے کا کسبون گورے کا یہ نہیں رے لگا محلہ او گورے سمرا محلے دی ٹولے سے برباد دی اون علی ہو سپاشی گانو نہ چکشی بیا گان بیا اتر پر روچ جی گانو نہ چکشی بیا گان بیا اتر روچ جی لگا دا زرا دا کچرا دا تقریبا وای ونی میں بیاش کے مشتا دا کر جا کچرا پرتا دو
دا بنو سو کڑی ون یونین کونسل ناظم گوہر ایوب وای دا خار ہر اسے دن کی ہم دخپل اخلاقی ذمہ واری نہ سرغڑو نہ کڑے چې د خپل محله د صفای خیال وساتي او د کمیټي چارواکي خو د اول نه بي غوره شوي
خالد کيرنا ګانر بوسي په سړک شه اوتري ته وړي وړي کې ته وير کې خپاس وړو وړي کې دي بدا ټاپيسي نه نه جوړ کې پلاته وای باندې تنظیمي خال شي دغه د سستی دو چې د ګان تا ډېر ملتا و جنو وير کوي کومي ځا خال کې د خوځ کوي چې تو سي وځي تا مخصوص وي تا ګان وري زکه چې د وطن چې کېم دلیا د بازار چې کېم د میشتو ته غونډه بازار ده دا چې خړای په میشتو صاحب خړی جي
د بنو تحصیل ناظم ملک احسان وای د میونسپل کمیټي ملزمینو د تنخواګانو ناملاوي دو په وجا دغه ګندګي ډیره شوه او د دوی اول هدف د خار صفایي ده
د هړتلینه ویزه پر صوبایي حکومت دی طرفه چې مشت تنخه نرتله د ټول دغه نقصانات دي او اس مو تویل دي چې زو واټ په واټ باندې سيتي چک کو د میچ کیم نکاس سیستم دا ډېر سره ګډ وردا دغه بره شه میج صوبایي حکومت پیسې دې پر او تویل دي چې مشت د نکاس سیستم چې دی ټیک کی ځکه چې میج للی خلوص کی دی نکاس سیستم دا اوزی نه ذکر چې ګټلا روډینا چیکشل په خوري کوي خوري ورز جی کې جی بیو ورز خو نه سم کې جی دا خو د یو ام یشتګان پرې تدری
تحصیل ناظم دا هم موایل چې روانو ورځو کې به هر محله کې د ګندګۍ ورغورځولو لپاره مخصوص ډرامونه ولګول شي او خار نه د ګنده او بو د نکاس لپاره هم په مخصوص پلان باندې کار روان شوي چې ضربه عملی شي عمر دراز وزیر مشال رادیو بنو
په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو فعالینو د هغې اردو ډرامې کار ستایلی چې له ماشومانو سره د جنسي تیری پر موضوع جوړه سوې ده د ډرامې نوم اډاری دی. د ماشومانو د حکومت فعالین وایي په دې هیواد کې کال په کال له ماشومان سره د جنسي تیری پیښې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې چې د ډرامې له یوې مکالمې پیل شي.
بند کر اپنی ریری، سنا نہیں تو نے، میں کہہ رہا ہوں چپ کر جا.
چپ.
دا مکالمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یو ډرامې ده چې پکې یو مېرنی پلار په مېرنی لور زیب جنسي تېری کولو نه پرسته خاموشه کولو کوشش کوي او دړکه ورکوي که مور ته دې غږ وکړو نو ژبه به درله پرې کړم.
اپنی ماں کو یا کسی اور کو تم نے بتایا نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا.
دغه ډرامه چې نوم یې اډاری دی د پاکستان د نورو ډرامو نه په دې وجه مختلفه ده چې پکې یو خوا غربت ښودل شوی او بل خوا پکې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ مسله ښودل شوې ده. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو کارپوهانو او د ژوند مختلفو حلقو سره تعلق لرونکو د دې ډرامې هرکلی کړی دی او ویلي چې ماشومانو سره مخ په زیاتېدونکي د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي لپاره داسې ډرامې او آگاهي پکار ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو غیر سرکاري ادارې د ساحل ویان ممتاز کوهر وایي چې اډاری ډرامه یو ښه کوشش دی ځکه چې هر کال ماشومانو د جنسی زیاتۍ په کیسونو کې زیاتوالی را روان دی. د د په وینا کال 2015 کې د دې کیسونو شمیر 300 او څه د پاسه 900 وو او سخت کال چې زموږ په کم رپورټ کار روان دی نو د دې شمیر غمجنوونکی دی. ممتاز ګوهر په وینا چې اکثره ماشومان د خپلو خپلوانو یا کور مالت کې د خلکو لخوا د جنسی زیاتۍ ښکاریږي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې ماشومانو سره د جنسی زیاتۍ کیسونو شمیر مخ په زیاتېدو ده، کوم چې زموږ ټولنیز خنډونه دي او کومې پیښې چې کیږي نو په ری حساب خو دا کیسونه مخې ته ناراضي. زمونږ د ادارې چې کوم غمجن کول کې شمیره ده نو د هغې مطابق په سوونو داسې کیسونه دي چې په هغې کې د وینې رښتې ککړ وي. موږ له پکار ده چې دا حقیقت تسلیم کړو چې پاکستان کې ماشومانو سره جنسي زیاتی کیږي او د دې شمیره زیاتیږي، باید چې د دې کمولو لپاره کار وکړی شي.
واسه حدیبی د پاکستان د مطبوعاتو د انتظام ادارې پیمرا 13 میاشت د اوډاری یو ټوک خپرېدو وروسته د ډرامې منتظمینو ته یو نوټس جاری کړی وو او ویلي وو چې غیر اخلاقي مواد خپرېدو په اړه د پیمرا ته جواب ورکړی شي. د څه په جواب کې د ډرامې جوړونکي مومنه دورید وینا و چې د ډرامې په جوړولو کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی. د دې په وینا چې د جنسي زیاتۍ په موضوع د پاکستان اولس او بچیان پوهول غواړي چې څنګه ځان وساتي او دا ډرامه د لړکی یو کوشش دی. د ماشومان د حقونو یو بل کارپوه ارشد محمود په وینا امروزه په بنیاد ستن لس ماشومان د جنسی زیاتۍ ښکاریږي او دا یو داسې پرهر وي چې یو ماشوم یې هم نشي هیرولی. دوی چې نه صرف مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو حفاظت وکړي بلکې پولیس اهلکاران له هم پکار ده چې په قوانینو ځان پوه کړي او عمل درآمد پرې وکړي.
نو د دې لپاره زیات ضروری دا ده چې معاشره کې آگهي وي، ماشومانو کې آگهي وي، مور او پلار کې آگهي وي او هغوی ماشومانو سره په دې موضوع باندې هغوی له اعتماد ورکوي چې یاره که داسې خبرې نو تاسو موږ ته ویلی شئ، ځکه چې بعض اوقات ماشومان چوی نو هغی غل پاتی شي او دا غنی چې غنی دا هغی ګنا ده، حالان کې دا غوی په هغی کیس ګنا نی او دا هغی بیا دا هغی په ژوندون باندې لانګ لاستینګ اثرات.
په ډرامه اوراری کې منیرا نوم یو خصه چې د ښځو او د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې موږ له خپل بچو سره په هر موضوع خبره کول وی
تو همه کھل کر ان سے ہر موضوع پر بات کرنا ہوگی
او دا به ورته ویل وی چې موږ څنګه خو او بد لمس یا احساس کې فرق کوو ځکه چې چرته څوک دا غي د معصومیت فائدہ تر لاسه نکړي
تاکہ کہیں کوئی پیڈو فائل ان کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکے.
امن مینا او رور ولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمان له کافي هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډوري خبري غړي ده په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو د برتانیې لارو پای ټولنې د وټلو په اړه سوې ریفرندم او د خلکو په دې حق کې ووټ او د غسی یو شمېر نور د افغانستان په اړه رپورټونه لرو د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه لرو په اوس ټول سیمې بجې سوې دي اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د کراچۍ هنرمندانو د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي. بیګا شپه د خارج سباندې شپېته هنرمندانو په دله کې په تڼه کې یو درخواست جمع کړو. د سیند صوبې د کونو تر وژنې ویلې دي که ضرورت پیښ شو نو د هنرمندانو د ساتنې لپاره به ګامونه پورته کړي. د شروع په ورځو د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې د وژل شوي امجد صابری د وژنې د تحقیقات لپاره هم پرون صوبې حکومت د تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره واضحه خبرې کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هارون پرون مشال ډوته ویل چې دواړو مشرانو دا خبرې د جمعې په ورځ د شنګای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې کړې. د روانې میاشتې په 12مه نیټه پاکستان پر تورخم د یو نوي دروازې په جوړولو کار شروع کړ چې پر سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته وشوي او پکې دواړو خواو ته مرګ جوړ لوخته. په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهداف خپل لومبي هوایي بریدونه تایید کړي. دا رسول هغه چې امریکایي ولسمشر بارک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د حملې څخه باندې یو کال وروسته تر دې کېږي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي مشن ختم کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په برتانیا کې روسي ټول پښتنه د دوه هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. اوباما پرون په کلیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره یې د شو ټلیفوني خبرو پر اساس هغه ډاډمن دی چې برتانیا په منظم ډول له اروپایي اتحادیې وتلو ته ژمنه ده. په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنې له اروپایي اتحادیې د هیواد د وتلو پریکړه وکړه چې وروسته یې د برتانیا وزیر اعظم له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان وکړ. او د اروپا د فوټبال کپ د سیالیو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي. پولینډ به د سویس، ویلز به د شمالي آیرلینډ او پرتګال به د کرویشیا د فوټبال له لوبډلو سره مسابقه کوي.
د خبرونو لنډیز ملي سره له مومند اوریدل د پاکستان مطبوعاتو ته نن احمد الله کتنه کوي.
اکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پورز 19 خبری غونډه دوران د امریکا د خصوصي استاذي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اسرو رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېخنې د ضرورت نه زیاتې دي پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډیر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگۍ سلی حل کولو لپاره کوشش کوي او پاکستان خصوصا واردا خبره کړی ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی ځکه چې یو مضبوطه او پرمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استاذي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي خو خبره ده چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي نو د بدلیدونکو صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړن لار جوړول پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز ویان لیفټننت جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوز په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې د فوز د ویان دا بیان د تسلی وړ دی ځکه چې زمونږ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوز ترمنځ تعلقاتو په باره کې چې کمی منفی خبرې کیږي نو فلحال خو د هغې خاتمه وشوه. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړیوالې ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطېدو دي او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوز ویان چې د کومو خیالاتو څرګندونه کړې نو د دې څخه عملي شکل هم په نظر راتلل پکار دي. عام اولس ته دا په واضحه توګه ښکاره کېدل پکار دي چې فوز او حکومت یو ځای دی او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي چې پاکستان فوج د سینما په صنعت کې دلچسپي لري او ځینې فلمونو سره لاجستیکي او نوري مرستې هم کوي. فوج د کم بجټ جوړ فلم داسې ښکاره کوي چې ګواکې ډېره زیاته خرڅه یې پر کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې امریکایي ورتفوزیانو او چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ژباړونکي سره سوې ژمنې نه دي پوره سوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاس وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما صنعت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما صنعت د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو زلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال 78 فلم نمایش لپاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 38 فلمونه نمایش لپاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې صنعت کې دلچسپي ښودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایرکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او کچر یې خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکي مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودي مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکسبندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکسبندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمیر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولې وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یو معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسپان لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغو افغانانو ته اجازه ورکړې وه چې په امریکا کې پناه غواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغو ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې دوه کالو سختې څارنې نه تیر شوي ول. ورسپان لیکي چې دا وخت تر 10,000 پورې افغانانو د دې پروګرام له لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپان لیکي چې دغو افغانانو ته په رښتیا ګواښونه دي ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسلوال طالبان به د هغوی کورنۍ په نښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانیې ولس د دې هیواد لار پای ټولنې څخه د وتلو په حق کې هر رایه ورکړې دي. دا ریفرنډم د زیارت پر ورځ سوی وو چې نتیجې د جمعې پر ورځ راغلې. له دې وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو په حق کې کمپاین چلولی وو، د نتیجو راتلو وروسته استعفا ورکړه. خو له دې سره سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو هم د برتانیې له اروپایي هیوادو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه خپل خبرګونونه ورکړي دي. صالح مصالح هم د ټولو مشرانو دغه خبرګونونه په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
د هغې ټول پښتنې لیلان سره سم چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو سبب کیږي، په نړۍ کې د انګلیسي پاونډو ارزښت په بې سابقه ډول راټیټ شو، خو د نړۍ د مشرانو اندېښنې ورسره لوړې شوې. د نړۍ زیات مشران فکر کوي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل به د نړۍ اقتصاد او د اروپایي ټولنې مالي ثبات ته زیان ورسوي. په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پښتنې پر نتایجو د نړۍ بېلابېلو مشرانو عکس العملونه ښوولي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د پخوا په څیر ثابت قدمونه واخلي.
په یوه داسې دنیا کې چې په ګډه پکې مخته ځو، هیوادونو ته هم په یوازې سر د چیلنجونو په وړاندې مبارزه سخته ده. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي زون دی، لکه څنګه چې د نړۍ همکار پاتې شوی. همغسې باید اقدام وکړي او د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب په تشکیل کې ونډه واخلي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پریکړه دردونکې وبلله.
Les Britanniques, par référendum, د برتانیا خلکو د یو ټول پښتنې لالارې پریکړه وکړه چې هیواد یې له اروپایي ټولنې ووزي. دا یو دردونکی انتخاب دی. له برتانیا او اروپا سره په ژوره توګه خواخوږي څرګندوم. دا د دوی انتخاب دی. موږ یې باید درناوی وکړو، خو دا کار به عواقب ولري.
اخوا د جاپان صدر اعظم شینزو آبی اندیښنه څرګنده کړه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به د نړۍ اقتصاد ته زیان برسوي.
د اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د رای ورکوونکو اراده په دې ټول پوښتنه کې منعکسه شوه. د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون مشران په یو نظر دي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به د نړۍ اقتصادي وده په خطر کې واچوي.
د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جینتولونی هم د جاپان صدر اعظم ته ورته نظر څرګند کړ.
Il primo messaggio è che ci aspettiamo
da Britannia da khalko da prekra che hiwa del europei turine wozi mugi dranawe ko kol shak prata che ye wachi di prekra da
khuzini nazariyat bia le europei tolani de britannia da watulo papalevi di da america da wolas mashrei la para da jamhuriyat ghushtun ko gund kandid donald trump ham yow lo dago kasano dai de chi pa scotland ki da gulf musabiqo yow saha pranistala pa di ada landi khabri ukri
زفګر کوم دا یو لوی شای ستر او فوق العاده انکشاف دی.
پر دې موضوع د ایران حکومت هم عکس العمل شوولای دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي مرستیال حمید ابو طالبی له اروپایي ټولنې د برېټانیا وتل یو لوی زلزله بللې او په خپل شخصي بیان کې لیکلي د اروپایي ټولنې د بیرغ ستوري په لوی دودی د برېټانیا خلکو پرون په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په ټول پښتنې کې برخه واخیسته. د دې ټول پښتنې نتیجې چې د جمعې پر ورځ اعلان شوی شي چې 25% کسانو له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو په پلوي او 30% نورو د دې پلان پر مخالفت رای ورکړې ده. د دې ټول پښتنې نتایج د دې سبب سول چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون اعلان وکړي چې درې میاشتې وروسته به استعفا کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به د پاتې اووشتو غړو هیوادونو ترمنځ یووالی وساتي.
دا و څلې مسالې چې د نړیوالو مشرانو خبرګونونه راټول کړي وو. د برتانیې وروستۍ ټول پښتنې چارو په اتحاد څخه د وتلو لارې غوره کړه. د دغې اتحادې پلازمېنه برسلز یې حق پک حیران کړ او د خپلې بقا حالی چلی اوس کوي. سلطان احمد سرور د مشال ریډیو د خبر څانګې د ریپورت په مټ نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان په څیر مشران ښایي اوس دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه د بیلتون لار نه غوره کوي. د برتانیې د ټول پښتنې د نتایجو د خبر له خورېدو سره سم د پیسو بیې او د اسهامو بازارونه ولوېدل. اروپایي اتحادیه چې یو شمېر هیوادونو یې کلونه خپل لګښتونه سپمولي او بیکاري هم پکې زیاته وه، د بل اقتصادي بحران زور نه لري. د برتانیې د ټول پښتنې نتیجه په ټوله اروپایي اتحادیه کې او له هغې بهر د دولتي مؤسساتو ضد عناصرو لپاره یو ښه خبر دی. راتلونکی کال د اروپایي اتحادیه په دوو مهمو هیوادونو جرمني او فرانسې کې لوی انتخابات کیږي. د برتانیې د ټول پښتنې نتایج به په فرانسې کې د لوپا په مشرۍ د ملي جبهه ګوند زړه ورکړي. کېدای شي ګڼ فرانسویان په اروپایي اتحادیه کې د فرانسې په خوښه د اصلاحاتو یا اتحادیه څخه د وتلو غوښتنه وکړي. جرمني چې په اروپایي اتحادیه کې د وروستیو کلونو لانجو څخه په امان کې پاتې شوی، د برتانیې د ټول پښتنې نتایج کېدای شي په دغه هیواد کې هم تغییرات رامنځته کړي. د کډوالو وروستي بحران چې جرمني 1 میلیون پناه غوښتونکي او کډوال ومنل، د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې کړکېچ رامنځته کړی دی. اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې وتل کېدای شي صدر اعظم انګلا مرکل او ملګرو ته یې چې هغوی هم د اروپایي اتحادیې پلویان دي وضعیت سخت کړي. خلاصي ګوندونه امکان لري پیاوړي شي او په اروپایي اتحادیه کې د برلین موقف کمزوری کړي. د مدیترانې د سمندرګي په غاړه هیوادونه لکه اسپانیا، ایټالیا او پرتګال به د کوم نوي اقتصادي بحران په صورت کې تر ټولو ډیر زیانمن ځکه شي چې دوی له وروستي بحران نوي رغیدلی دي. په دغو درې وړو هیوادونو کې په پولیس یا ولسی نظر پالونکو کې ګڼ ګوندونه شته چې وخت د رسیدلو لپاره د فرصت په تمه دي. د اروپایي اتحادیې د شمال هیوادونه لکه هالند او دنمارک حیران دي چې له خپل لوی پلوي هیواد برتانیې پرته به په دغه اتحادیه کې څنګه پاتې شي. خو پښتنه دا ده چې آیا دوی له اروپایي اتحادیې پرته گزاره کولی شي که نه. همدغه پښتنه د منځنۍ اروپا د ځینو هیوادونو لکه چیک جمهوریت او هنګری په هکله چې د اروپایي اتحادیې په اړه شک لري هم کېدی شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمزو افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای د سولې رواني خبرې اترې د افغانستان د رواني لانجې د حل یوازینۍ لار ده. جان کروی له امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ول دا شته لا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. د دې مرکې نور جزئیات له سلامت سره اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې یوازینۍ حل لار ملي روغه جوړه ده. جان کربی له امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د دې روغې جوړې ملاتړ کوي. د داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره د یو خطر په توګه یاد کړه او له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مرستو پر وروستي اعلان هم خبري وکړې. له جان کربی پوښتنه وسوه، آیا دا صحیح لسته چې د افغانستان لانجه د مذاکرو له طریقه حل سي؟
Yes, we do and we fully support an Afghan
بلے موږ هیلمنیو په افغانستان کې د ملي روغې جوړې په ټینګه عملاتړ کوو. زموږ په نظر مذاکرات تر ټولو غوره سیاسي حل دی. افغانان باید دغه سی بیر روغې جوړې پر رهبری کې وي. زموږ په باور دا کار عملی کیږي، خو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري، ځکه که څه هم طالبانو سملار نه د غوره کړي، خو لا هم یوې با مفهومه او واقعي روغې جوړې ته فرصت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویان جان کربی پښتنه وسوه، داسې اندېښنه شته چې داعش ډله افغانستان ته ګواښ پېښوي. ستاسو نظر څه دی؟
سکیورټي سیچویشن ان افغانستان
البته چې د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه دغه ډله نه یوازې په عراق او سوریه کې دننه فعال ده، بلکې د بریا ترلاسه کولو لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. په افغانستان کې ولسمشر تل هڅه کړي چې د دغه ډلې په وړاندې مقابله وکړي، خو په عین حال کې د طالبانو د حضور خطر هم باید لپامه ونه غورځول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویان جان کربی بل پښتنه داوه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د چهارشنبه پر ځلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به افغانستان ته د کال 4 میلیارد ډالر ورکوي، چې 3 میلیارد ډالر به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره او 1 میلیارد ډالر په اقتصادي برخه کې وي. ولی پر پوځي مرستو ټینګار کوي، حال دا چې افغانستان ملکی مرستو ته هم اړتیا لري.
دا په دې معنی نه ده چې موږ به له نورو لارو چارو له افغانستان سره همکاري نه کوو. په دې باید پوه شو چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ښه روان دی. دغه ماموریت یوازې پوځي نه دی، موږ په عین حال کې د قاطع ملاتړ پروسې ته ادامه ورکوو چې په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو په حضور سره به مخ ته ځي. لنډ ځواب دا دی چې په افغانستان کې د امن مسأله جدي ده، ځکه لا هم د دغه هیواد زیاتې برخې خطرناکې دي او طالبان لا هم په زیاتو مواردو کې افغانستان ته جدي خطر ګڼل کیږي. د افغانستان پوځي ځواکونه که څه هم توانېدلي له ځانه د پام وړ بریاوې وښي او تر پخوا ډېر ښه شوي، خو لا هم زیاتو تجهیزاتو او روزنې ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل د مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ده په وینا ورباندې تمرکز وکړي. جان کربی وویل چې له افغانستان څخه به د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي، سیاسي او پوځي ملاتړ ادامه لري.
I've been waiting for you.
اس امارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
د د افغانستان په شمال زون کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو زیاتېدو هیواد ته د بیا راستنېدونکو افغانانو شمیر کم کړی دی. په شمال زون کې د یادې کمشنری ویاند فهیم همدرد د مشال ریډیو افغانستان کې ته ویلي چې هیواد ته ستانه شوي کسان اوس مهال په خپلو سیمو کې نامنیو ځورولي او دغه خلک د سرپناه له نشتونه او کاري زمینې نه لرلو سر ټکوي. مجیب روان حبیبزای په دې اړه رپورټ راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری په دیان د چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې هیواد ته د بیا راستنیدونکو افغانانو شمیر کم کړي. په شمال زون کې د یادې کمشنری بیان فهیم همدرد وایي چې د 2015 کال را په دې خوا 15.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي او اوس یې دلته عادي ژوند خپل کړی دی. ښاغلی همدرد وویل له دې جملې 4.5 میلیونه افغانان د ملګرو ملتونو سازمان په مرسته او 1 میلیون نور افغانان په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کمشنری ویاندوایي چې تیر کال 12,000 افغانان شمال او شمال ختیځ زون ته له بهر څخه راستانه شوي وو، خو په کندوز، بدخشان، فاریاب او بغلان کې د موجوده نامنیو له امله دا کچه تر 2,000 کسانو ټیټه شوې ده. ښاغلی همدرد له بهر څخه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر د کموالي په اړه داسې وویل: دا دلیل چې سږ کال موږ سره راستنېدونکي کډوال کم دي. د دوی پاند چې دلته ورته کار نشته، سرپناه نه لري او تر ټولو لویه ستونزه یې د امنیت نشتون دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنری ویاند وایي چې په روان کال کې د 2,000 کسانو نوم ثبتونه یې ترسره کړې ده چې په تازګۍ سره 9 شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. همدرد وایي دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او په سیمو کې د نامنۍ ترڅنګ د سرپناه د نشتون له ستونزې سره هم مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری اروپا ته د افغانانو د وروستیو مهاجرتونو په اړه هم اندېښنه ښایي او وایي چې اروپا ته ورغلي افغانان مهاجرین د بسر نوښتۍ په حالت کې اوسیږي. د دې کمشنری ویان فهیم همدرد وایي چې په اروپا کې د افغان مهاجرینو د مهاجرت د قضیو څېړل ډېر وخت اړتیا لري او تر هغې مودې به د دې مهاجرینو سرنوښت نوی روښانه. فهیم همدرد وویل دا کسان چې کله اروپایي هیوادونو ته مراجعه کوي او هلته یې کله چې دوسیې څېړل کېږي نو ډېر وخت اړتیا ده او تر هغې به دوی بې سر نوښته وي. دا په داسې حال کې ده چې د خپرو شویو راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان هیوادونه هم هغه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې ورسره د مهاجرت قانوني اسناد نه وي موجود.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار په یو رپورت کې ویلي دي چې پاکستان غواړي په دغه هیواد کې میش 14,000 افغان کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي، خو یونیسیار د 18,000 کډوالو ستنېدو لپاره پنګې بیلې کړې دي. شاهین بونری د رپورت مهم برخې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فیلیپو ګرانډي د پاکستان سفر کړی دی او هلته د ستنېدونکو افغان کډوالو او متعلقه چارواکو سره لیدل کتل کړی دي. یون ایچ سی آر ویلی دي چې د ستنیدونکو کډوالو سره به مرسته کوي او د سفر د خرڅ لپاره به هر کورنۍ ته $200 هم ورکوي. دا وخت په پېښور او خوش سیمو کې 10,000 افغان کډوال میشت دي، خو د حکومت لخوا په دې خبره زور ورکول کیږي چې دوی دې زر تر زره افغانستان ته ستانه شي. یون ایچ سی آر د 18,000 کډوالو د ستنېدو لپاره پنګې بلې کړې دي. په روان کال کې 6,000 کډوال د پولی نه اوړېدلي دي او خپل هیواد ته رسیدلي دي. دې کډوالو ویلي دي چې په پاکستان کې ځکه اوسېدل چې دلته کاروبارونه کول او ماشومانو یې زده کړې کولې. دوی په افغانستان کې د تشدد د پیښو په اړه هم فکرمند دي. د یون ایچ سی آر مشر فیلیپو ګرانډي ویلي دي پاکستانی حکومت ته خواست کړی دی چې دغلته د اوسېدونکو کډوالو د مهاجرت د کارډ موده وغځوي چې پریکړه به د کابینې په غونډه کې کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ستنېدونکو کډوالو سره به مالي مرسته لا ډېره کړي او د دوی د بیا ودانۍ لپاره یې د افغان چارواکو سره هم خبره کړې ده. ګرانډي ویلی دی چې کله هم څه پیښه وشي نو افغان کډوال نیول کیږي. هغه زیاته کړې ده چې کډوال ترهګر نه دي او دغه خبره یې حکومتي چارواکو ته هم کړې ده چې په کډوالو د ترهګرۍ د بریدونو د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډیپلومیټ مجله لیکي د ترکیې سرکاري دفاعي ادارې د پاکستان دریو جنگي عبدوزونو لره د جدیدې بڼې ورکولو ټیکه ترلاسه کړې ده. د دواړو خواوو ترمنځ دغه تړون وروسته له هغو لاسلیک سو چې د جون په درېمه نیټه د پاکستان او ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ په غونډه کې د یادې معاملې په ګډون دوه اړخیزه مسلو باندې خبرې وشوې. د رپورټ نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د ډیپلومیټ مجله لیکي د ترکیې سرکاري دفاعي ادارې د پاکستان دریو جنگي عبدوزون لره د جدید بڼې ورکولو ټیکا ترلاسه کړې. د ایس ڈی ایم په نامه دغه ادارې تیر روز په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اګاسا 90 بی یا نوی بی کلاس د غادري عبدوزونه اوس مهال د پاکستان د سمندري ځواک په استعمال کې دي. د ترکی سرکاری دفاعی اداره او د پاکستان دفاعی پیداوار وزارت ترمنس په دې لړکی یو تړون په پینډی کې لاسلیک شو. د دوه خواو ترمنس دغه تړون وروسته له هغه لاسلیک شوه چې د جون په دریمه نیټه د پاکستان او ترکی د دفاع وزیرانو ترمنس په غونډه کې د یادې معاملې په ګډون دوړخیزو مسلو باندې خبرې شوې وي. لدی وروسته دا خبره ثابته شوه د فرانس د سمندري جازونو جوړونکي کمپنۍ چې د اګاسا په نامه دغه جازونه یې اهم جوړ کړی وو د جازونو ته د نوې بڼې ورکولو ټیکې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. رپورٹ وایي د ترکی لخوا د پاکستان د یادو دریو جازونو د نوې کولو ټیکې ترلاسه کول خای چې د اسټیم په نامه د ترکی دغه کمپنۍ ډیره مخکې تللی. کچه هم د پاکستان او ترکی ترمنس په شوی تړون کې د دریو جازونو خبره شوی خو اوس مهال یوازې د یو عبدوز د نوی کولو پخلی شوی. د دې عبدوز او ماینه بعد پاکستان په یو ځای شپ یارډ یا جازونو جوړولو ځای کې کیږي. خبر پانا ځته وی تمه ده چې ړومبی سبمرین یا عبدوز په څلورو یا پنځو میاشتو کې په جدید طرز برابر کړل شي. البته په نورو کې په هر یو کې دی شي یو یو کال وخت ولګي. تر دې دمه دا تفصیلات نه دي ورکړل شوي چې په دې جازونو کې به څه قسمه جدید آلات لګول کیږي خو کارپوهان پر دې عقیده دي چې کېدی شي په دې کې د ترکی د بیړۍ په څیر جدید جنگي آلات ولګول شي.
د ډیپلوماټ مجلې مقاله اسرار عالم مومند وړاندې کړه. د فاټا په ټولو ایجنسیانو کې د ګرمۍ چټیانې شروع شوي خو د باجوړ سکولونه لا هم خلاص دي. د دې سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته دې هم د ګرمۍ چټیانې ورکړل شي. په دې اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د شپږو ایجنسیو د سکولونو د ګرمۍ چټیانې شوې دي ولې یوازې د باجوړ ایجنسی سکولونه لا هم کولاو دي او ماشومان سکولونو ته راځي. خو دغه ماشومان وای حکومت دې باید هغوی ته د ګرمۍ چټیانې ورکړي ځکه یوې خواته ګرمۍ ده او بلې خواته بجلی نشته. په یو یو کوټه کې تر سلو پورې ماشومان ناست وي چې د ماشومانو په وینا د ګرمۍ له وجې ورته هم ډېر مشکل دی او زیاتره ماشومان روژه هم نیسي نو تنده یې لاسي وا کیږي.
محمد داود د دروازه ولسته لګړې د های سکول د 9 کلاس سټوډنټ یم. موږ د مطالبه د حکومت نسکر څنګه په پنجاب کې په نوو ځینو کې سکولونو کې فرنس سره دي موږ تم دغه کلیسه راکړي چې د څنګه سره زموږ د راکړي لږ زیات کړي.
بیا مې دغه سکول د یو انتظامی چارواکي برهان الدین سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ډېر واري تعلیمي چارواکو ته وینا کړې ده چې ګنې ګرمۍ چټیانې دی ورته د نور فاټا پشن په وخت ورکوي خو غور پر نه دی شوی.
په کتو ګوري نو همند کې انورو جنټیانو کې باندې چې چټیانې شي په خبر کې شي دي او موسم کې دومره ډیفرنس نشته. موسم ټول ګرم دی او زمونږ دلته دا د 1 جولای نه کېږي نو په دې ورځ کې ډېر مسالې دلته سلطانو ته مو دي ګران ته
ولې د تعلیمي محکمې باجوړ ایجنسی په وینا چې د ګرمۍ او د یخنۍ او د چټیانو اختیار د ملکان تعلیمي بورډ سره دی او دا شان پالیسی کې هغوی ترمیم کولای شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.